په اوسنۍ خبرونه کې تر ډیره د کابل نننۍ حملې څیړو. د انتخاباتو موضوع ته هم کتنه کوو. زه سلیم محمد سلیم او د خپل نور همکارانو په ملګرتیا تر 3 بجو ساس په خدمت کې. خو دغه رپورټونه او نور مطالب تر خبرونو وروسته درته وړاندې کیږي. په پیل کې د افغانستان خبرونه.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د ملګرو ملتونو په یو ملمستون د وسلوالو کسانو په حمله کې 4 بهرني اتباع وژل شوي او 9 ټپیاندي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پاتې 3 ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج هم اعلان کړل. او په نړیوالو خبرونو کې باور دی چې نن د پېښور په 14 کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شول او 100 ډېر ټپیان شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د کابل ښار د شیرپور په سیمه کې د ملګرو ملتونو په یو ملمستون د وسلوالو کسانو په حمله کې 4 بهرني اتباع وژل شوي او 9 ټپیان دي. د کورونا چارو د وزارت وایند زمری بشري ازادي رادیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونو وکولای شول چې 3 واړه ځانوژونکي حمله کوونکي چې په وسلو سنبال وو لمنځوي سي. هغه وویل په دغه عملیاتو کې 2 افغان امنیتي کارکونکي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. وسلوال برید کوونکي په ملمستون کې له امنیتي کونو سره له 3 ساعته مقاومت وروسته لمنځه ولاړل. طالبانو د حملې مسولیت په غاړه اخیستی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په حمله کې 5 ځانوژونکو حمله کوونکو برخه اخیستې وه. بلخوا نن سهار د کابل ښار په سیرینا هوټل 2 راکټ ولګېدل. د کورونا چارو د وزارت ویان د وویل یو راکټ د هوټل په دیوال او بل یې په چمن کې لګېدلی چې تلفات نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پاتې 3 ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج هم اعلان کړل. دغه کمیسیون په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د کندهار، پکتیکا او غزنی د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج په خپل ویب پاڼه کې خپره کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ننګرهار د ولایتي شورا د انتخاباتو لومړني نتایج به هم ډېر ژر اعلان شي. د خوست چارواکي وایي د ولایت د زدرانو په سیمه کې د سړک د غاړې په 14 کې د سړک جوړونې د کمپنۍ یو تنه امنیتي کسان ټپین شوی دي. د خوست د وزیر زدرانو د ولسوال عبدالولي زدران ازادي رادیو ته وویل د 14 تیر ورځ د غرمې وروسته د خوست او ګردیز پر لوی لار وشوه. وسلواله طالبانو د پیښې مسولیت په غاړه اخیستی او د سړک جوړونې د کمپنۍ د 4 کسانو د وژل کېدو او 3 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. چارواکو د دوی ادعا رد کړې ده. د هرات د کرنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې میشتې د ولایتي بیرغونې ټالوي ډلې د زعفرانو د 100 خزینه کاروباریانو سره د زعفرانو د 2 ټنو تخم مرسته وکړه. د هرات د کرنې ریاست یو چارواکي همدارس ازادي رادیو ته وویل چې سکل په دغه ولایت کې د زعفرانو کښت خېدی او تمه ده چې 1 ټن زعفران به تولید شي. هغه وویل پروسه کال په هرات کې 600 کیلوګرامه زعفران تولید شوی. او د امین جان خوستی د صرافي د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو نورو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ او 50 پله، یو سټرلینګ پاؤنډ 9 افغانۍ او 10 پله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پله، زر ایراني تومنه 9 افغانۍ او 40 پله، او زر پاکستانی کلدارې 580 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به فریده هوډ سیفي وړاندې کړي.
لکتر لګه 50 تنه نن د پاکستان د صوبه سرحد په پیښور ښار کې په سختي چاودنې کې ووژل شول. پولیس او روغتیایي کارکونکي وایي د پیښې چې لګڼې ګڼې ډک یو مارکیټ کې وشوه، لسلو ډیر پکې ټپیان شول. پولیس یې توی چې د بمې چاودنه وه. څه باندې له یوې اونۍ راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو له پیل څخه د مخالفو وسلوالو حملو زور اخیستی. نننۍ حمله په داسې وخت کې وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پاکستان ته خپل 3 ورځنی سفر پیل کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن نن اسلام آباد ته ورسېده. هغې له پاکستان سره په اړیکو کې د نوې پاڼې د پرانیستلو او په ملکي معاملو کې د پانګې اچولو ژمنې وکړې. کلنټن په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو ستاینه وکړه. دی ویل د سفر مقصد یې دا دی چې پاکستان ته د جمهور رئیس اوباما د ادارې ملاتړ نه یوازې د دې هېواد د پوځ د هلو ځلو په اړه، بلکې د افغانستان د جګړې په ګډون له واشنګټن سره د زیاتو نورو مسلو د همکارۍ کار کې هم ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرت گیتس د چین له پاوز سره د دوامدار خبرو غږ وکړ. په تیرو څو کلونو کې د دواړو هیوادونو د پوزونو ترمنځ خبرې کله بندي او کله بیا بیرته پیل شوې دي. رابرت گیتس د سیشن بی پورس په پنتاګون کې د چین د ازادۍ بخونکي پاوز د مرکزی پوزي کمیسیون له مرستیال جو کای هاو سره وکتل. له 2008 میلادي کال راهیسې دا امریکا ته د چین د جکپوري پوزي چارواکي لومړنی سفر دی. څیړونکي وایي د امریکا له دفاع وزیر سره د چین د پوزي چارواکي دا کتنه د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ د پوزي اړیکو د ښه کېدو علامه ده. چین تیر کال وروسته له هغې د امریکا له پوځ سره پوځي خبرې بندې کړې چې متحده ایالاتو په تایوان باندې د 6.5 میلیارد ډالرو وسلې وپلورلې. مسکو د ایډز د وژونکې ناروغۍ په اړه د یو ستر کنفرانس کوربه دی. د ختیځې اروپا او مرکزی آسیا د هیوادونو د درې ورځنی کنفرانس د روسیې د حکومت لخوا او د ملګرو ملتونو په مرسته برابر شوی دی. د ایډز په اړه دا دریم ستر کنفرانس دی چې په روسیې کې جوړیږي. تیر کال د مسکو په کنفرانس کې له 250 هیوادونو څخه شاوخوا 2000 استازو ګډون کړی و. د دې کنفرانس هدف د ایډز او ایچ آی وی په ضد مبارزې کې د نړیوالې همکارۍ زیاتول او د دې ناروغۍ د مخنیوي درملنې او مراقبت لپاره د نړیوالو خدمتونو او امکاناتو برابرول دي. ستر خیرخواه میلیاردر او د مایکروسافت بنسټ ایښودونکي بیل ګیټس د امریکا له کانګرس څخه غوښتي دي چې د ودې په حال کې هیوادونو کې د ایډز، ملاریا او نورو ناروغیو سره د مجادلې په مقصد د زیاتې پیسې ولګوي. ګیټس د امریکا د کانګرس یو هیئت ته وویل د ماشومانو د مړینې د کمولو په کار کې په خاص ډول د امریکا بهرنۍ مرستې ضروري دي. بیل ګیټس او میرمن یې میلندا چې د نړیوالو روغتیایي مسلو لپاره یې د میلیاردونو ډالرو مرستې کړي د مهال د خپلو نوو هلو ځلو د عملي کولو په مقصد چې د ژوند ثبوت پروژه نومیږي په واشنګټن کې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د خزانه وزیر تیموتی گایتنر وایي امریکایي ډالر به د اوږدې مودې لپاره د نړۍ د اصلي ذخیروي اسعارو په توګه خپل حالت وساتي. گایتنر وروسته له هغې د خبرو وکړه چې د سه‌شنبې په ورځ امریکایي ډالر په تیرو 14 میاشتو کې د یورو په مقابل کې تر ټولو ټیټې سطحې ته لاړ. په تیرو 3 میاشتو کې امریکایي ډالر د زیاتو هیوادونو د اسعارو په مقابل کې خپل ارزښت د ډالر بایللی او له لاسې ورکړی و او د نورو هیوادونو د پولي واحدونو د صحنې ته کېدلو خبرې هم کیږي. د امریکا د خزانه وزیر د غرض ویل د متحده ایالاتو اقتصاد په خوا په پرتله ډیر قوي شوی خو تصویر ګډوډ دی. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په سودان باندې لګول شوی بندیزونه نوی کړل. وایي د سودان د حکومت اعمالو په پرله پسې ډول د امریکا ملي امنیت ته ګواښ متوجه کړی دی. د امریکا په بندیزونو کې په سودان کې په سوداګرۍ او پانګې اچونې قیودات وضع شوي او له هغو خلکو او سوداګرو سره چې په دارفور کې له ډله ییزې وژنې سره په مرستې کولو تورن دي راکړه ورکړه هم بنده شوې ده. دا د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې خبرونه.
دا مهال په کابل کې د ماپښین 2 بجې او پوره 8 دقیقې دي. روان خبرونه کې به ووري چې په کابل کې د یوناما پر دفتر د دفتر پر یو ملمستون په حمله کې یو لستنه وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د پېښور شای خیبر بازار ته نږدې هم په یو بل چاودنه کې یو نیم سل شاوخوا کې کسانو ته مرګ ژوبل وروښته. د کابل د ننۍ حمله په اړه د کورنی چارو وزارت د وین مرکه هم دراوړ او په زابل کې وسلوالو کسانو له څلور قومي مشرانو سرونه پرې کړي. نو راپورونه هم لرو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د انتخاباتو په اړه یو ګردی میز هم در خبرو. خدمه نردون او ردون کوله څنګه چې مو په خبرونه کې اوریدل په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر پر یو ملمستون د وسلولو په حمله کې د دې ادارې څو کارکونکي وژل شوی او وطن نور ژوبل دي چې د راپورونو پر اساس اکثره بهرنیان دي. په دې حمله کې د چارواکو په وینا ټول 11 کسان وژل شوي چې او 4 تنه نور ټپیان دي. خو ځینې راپورونه وایي چې په دې پیښه کې 12 تنه وژل شوي چې یو پکې امریکایی دی. دا خبره د امریکا سفارت هم تایید کړې ده. د حملې په جریان کې د وسلولو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ نشته هم وسوه. پیښه د کابل وخت د سهار پر 5:30 په شهر نو سیمه کې وسو. په کابل کې امنیتي چارواکو وویل درې وسلوالو غوښتل دغه میلمستون ته دننه سي. لومړی ځینې بهرنیان ارغمل کړي خو په سیمه کې د وسلوالو کسانو او حکومتي عسکرو ترمنځ نشته وسوه. راپورونه وایي برید کوونکو سپکې او درنې وسلې درلودې چې 2 ساعته یې وسلوله نشته هم وکړه. د پیښې په سیمه کې د پولیسو د مرکزي زون د تحقیقات رئیس جنرال سید عبدالغفار سیدزاده له خبرلانو سره په لنډو خبرو کې وویل په پیښه کې 2 افغان عسکر وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان کورنی چارو وزارت ویان تر دې مخکې رسنوی ته ویلي و چې د ملګرو ملتونو دغه ملمستون ته درې زن وژونکي دننه سوي او د پولیسو په نشته کې وژل سوي دي. په دې پیښه کې یو ملکي سړی هم د نورو تر څنګ ټپي سوی دی. ولسمشر حامد کرزي پر پیښه خوشنی شولی او امنیتي ارګانونو ته یې دنده سپارلی چې د نړیوالو ځواکونو په مرسته دې دغه پیښه وڅېړي. د ملګرو ملتونو د دفتر ویاند نیلاب مبارز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه دفتر به خپل ماموریت په افغانستان کې ادامه ورکوي.
ملګري ملتونه د افغانستان دپاره تعهد لري چې دوی سره اوسېږي، کومک وکړي د افغانستان دپاره او دغه کومکونه به جاري وساتي. البته موږ د خپل د کارکوونکو د شهادت له کبله ډېر همتنه یاست.
دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو اړوند یو دفتر باندې برید کیږي او د دې دفتر بهرني کارکوونکي هدف ګرځي وسله والو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی، خو په دې پیښه کې د وژل سویو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې د کورنۍ چارو وزارت لویان زمري بشري سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان زمري بشري نن په کابل کې د ملګرو ملتونو پر ملمستون یو وسلواله حمله شوې. ستاسو وروستي راپورونه په دې اړه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، نن سهار پر 5:30 بجو درې تنو مسلح انتحار کوونکو چې په وسلو هم سنبال و د ملل متحد پر ملمستون باندې چې اشاره نه و او د شرکو ترمنځ په همدغه سیمه کې موقعیت لري حمله وکړه، او د دې حملې په نتیجه کې په تاسف سره 4 تنه ملکي کارمندان خارجیان چې د دې ملمستون په منځ کې وژل شوي دي او 1 تنه نور خارجي اتباع چې د ملمستون په منځ کې زخمیان دي. وروسته له دې چې حمله منځ ته راځي، پولیس په سرعت سره محل ته ورسېدل او د کابل د امنیه قوماندانۍ پولیسو او د کورنیو چارو وزارت نورو خاصو خدمات مشترک عملیات پلی کړه، او د دې په نتیجه کې درې واړه انتحار کوونکي له منځه ولاړ او د 8:30 بجو په شاوخوا کې عملیات کاملا ختم شو او اتاقونه ټول تصفیه.
ځینې سرچینې وایي چې په دې پیښه کې 6 تنه بهرنیان وژل شوي، دا مسله څنګه ده؟
دقیق نه ده. په ابتدا کې معلومات همداسې راغلي وو چې 6 تنه وژل شوي دي، ولې کله چې زخمیان او وژل شوي کسان شفاخانو ته انتقال شو ولیدل شو چې د 6 تنو په منځ کې 2 تنه علاج ژوندي وو او دوی باندې د تداوي کار پیل شو. اوس دوی ژوندي دي او د مړو شمېره 4 تنو ته راټیټه شوه. خبره دا وه چې پولیسو په سرعت سره کار کوو، هم زخمیان او هم شو کسان چې وژل شوي وو دوی شفاخانو ته انتقال ول او یې تر څنګ نور کسان ته ژوندي پاتې وو د دوی د نجات په هکله کار کوه. نو په محل کې دفتن د وروستیو تلفاتو آمار نه معلومېدل.
د امنیتي ځواکونو تلفات څنګه دي؟ څومره تلفات مرګ ژوبل څومره ده؟
متاسفانه د افغانستان د پیاوړو امنیتي ځواکونو په هکله باید ووایو چې 3 کسان امنیتي ځواکونه په عملیاتو کې زخمیان شوي دي او 2 تنه د افغانستان پیاوړي امنیتي ځواکونه شهیدان دي.
د حمله کوونکو اویاد څرګند شوی په دې چې ویل کېږي چې یو شمېر تاسو ژوندي نیولې دي.
تر اوسه پورې څوک ژوندي نه دي نیول شوي، 3 تنه وه او 3 تنه وژل شوي دي. کوشش دا دی تر څو اوس پر دې قضیې باندې تحقیقات وسي او نور اړخونه لکه دې وڅېړل شي.
بشري صاحب، تاسو پوهیږئ چې په کابل کې غیر دولتي مؤسسې ډېرې دي او په دې کې بهرنیانو کورني کارکوونکي شته، فکر نه کوئ چې دا د دوی لپاره ستر ګواښ و؟ ځکه چې د ښار په مرکز کې په نیوي ښار کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ملمستون حمله کیږي.
باید ووایو چې خواشینونکي حمله وه. ملکي کارکوونکي وژل شوي، نظامي کارکوونکي نه دي وژل شوي، او د دې تر څنګ چې دوی څنګه تر دې راورسېدل په دې اکله متاسفات پیل کړي دي. ولې د امنیتي ځواکونو عزم او صداقت او پیاوړتیا باید هېر نه کړو او په دې اکله باید شک ونه لرو. دوی ډېر په شجاعت سره د نجات عملیات پیل کړ او وی کولای سو تر څو نورو افرادو ته نجات ورکړي.
په کابل کې نن سهار د سیرینا په ټاله معامله شوه، د البته راکټي حمله، د دې مسلې جزئیات څنګه دي؟
پر 9 بجو باندې دوه راکټه د سیرینا په منځ کې مشتي دي او دا راکټونه په چمن کې لګېدلي دي. تلفات نه لري. د وروستیو راپورونو پر بنسټ یوازې اندارې ماتې شوي او څو شیشې ماتې شوي دي او نور کوم خاص تلفات نه لري.
داسې یو شمېر راپورونه شته چې وایي چې د ارګ په ماڼۍ کې کوم راکټ لګېدلی، دا مسله سمه ده؟
په دې هکله امنیتي ځواکونه اوس تحقیق کوي. تر اوسه پورې دا خبره نشته. دا یوازې مشتري دوه راکټونه راپور رسېدلی. پر دې موضوع کار کوو. کله چې وروستي دقیقه معلومات تر ورسېدل چې راکټونه چیرته مشتي دي ټول او له کومه استقامته فیر شوي دي، بیا به وروسته انشاءالله خبرې کوو.
بشه شری صاحب وروستۍ پښتنامه دا ده چې په افغانستان کې د انتخاباتو پر رسیدو سره څه فکر کوئ چې په کابل کې به امنیتي ځواکونه په دې وتوانېږي چې امنیت ټینګ کړي؟
که تېرې تجربې ته وګورو چې د انتخاباتو په لومړي دور کې امنیتي تدابیر څنګه وه، افغانستان امنیتي ځواکونه په لومړي ځل وتوانېده تر څو دغه لوړ پروګرام او ملي برنامې امنیت ونیسي او امنیت په ښه توګه تامین شي. باوجود دې چې حمله وی حمله وسوي، پولیسان هم شهیدان شول، زموږ ملکي کسان هم تلفات ولیدل او مشکلات پر پیش شو، ولی په کلیاتو کې پروسه موفقه وه او د کابل په ښار کې د دوه حتی تر دریو پورې ګروپي حملو مخنیوی وسو او پرې نه شول تر څو د کابل دننه راننووځي. نو هیله من یو چې دا وار هم پلان موفق شي او له اول ځل نه پیاوړی پلان وي.
د کورنی چارو وزارت لوین زمری بشری سرمو د ازادي رادیو د خبريالي مرکه اوریده. کابل شهر لنن سهار څخه د وسلوالو حملو او د توغندیو د بریدونو شاهد و چې تلفات یې هم درلودل. وسلوال مخالفین د کابل د نیوی شهر او شیرپور ترمنځ سیمه کې د ملګرو ملتونو پر یو میلمستون حمله وکړه او میلمستون یې د یوې مودې لپاره تر خپل کنټرول لاندې راوست، خو وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته وسوه او میلمستون بیرته د مخالفینو له ولکې څخه وایستل سو. په دې اړه له کابله راپور لرو.
په کابل کې امنیتی چارواکي وایي چې له 100 ساعتن خطې څخه وروسته په کابل ښار کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو میلمستون د حمله کوونکو له ولکې څخه بیرته آزاد کړ. د انختن سهار وروسته تر هغې په کابل ښار کې رامنځته شوه چې یو شمېر وسلوال مخالفین د پولیسو په یونیفورم کې د میلمستون ته ننوتل او هغه تر خپلې ولکې لاندې راوست. د کابل زون د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال عبدالغفار سیدزاده د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې نږدې 15 تنه وژل شوي او ټپیان دي. دای وایی پا دی پیخه که سلور تن بحرانیان وجل شوی او دوار تپیان دی، خوادانه دی معلوم چه کم هیوات پوری مربود دی. دغراز و تن بحرانیان دی پیخه لسیم سخه وش غرل شول. دری تن حمله کون که چه دی زنوجون که حملو واسکتونه یه در لودل او بحرانیان خکاری هم و بجل شول. دوار تن پولیس هم وجل شوی او دوار تپیان دی. دغراز یه ملکی کس هم وجل شوی دی. په عین حال کې ځینو اژانسونو خبر ورکړی چې په دې پیښه کې شپږ تنه بهرانیان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. دغه راز د کورنۍ او چارو وزارت ویان زمری بشری له ازادي رادیو سره په مرکې کې د ټپي شوو بهرانیانو شمیر 9 تنه وښودل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوې ویاندې نیلاب مبارز ازادي رادیو ته تایید کړه چې په دې پیښه کې د دې سازمان 3 تنه بهرني کارکونکي وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. خو دې سرګند کړه چې له دوغو حملو سره سره بیا هم د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکوي.
ملګرو ملتونو د افغانستان د لپاره تعهد لري چې د سره اوسېږي، کومک وکړي د افغانستان لپاره او دغه کومکونه به جاري وساتي.
عینی شاهدان او د سیمې اوسیدونکو وایي چې دوی له سهار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې شاهدان و. په سیمه کې یو عینی شاهد د پیښې په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
صدای تفنگچان بسیار بود، صدای ماشیندارای خورد.
دای وایی د تومانچه ماشیندارو او درنو وستو دزی اوردل کده. ما داسی گمان که و چه مرمی طول زما پکور لگیگی. زما ما شمان دیر دار شوی بو دیر دارون که حالتو. د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو ومانه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له پیښې سره سم ادعا وکړه چې د دوی 15 تنه وسلوال د بهرانیانو یو میلمستون ته ننوتي او یو شمېر بهرني کارکونکي برمټه کړي دي. په یو بل پیښه کې نن سهار درې توغندي د کابل ښار په مرکزی سیمه کې ولګېدل. په دوهمه امنیتي حوزه کې امنیتي مسولینو وویل چې دوه توغندي د سرینا په هوټل لګېدلي او بلې د ارګ ماڼۍ ته نږدې. په سیمه کې امنیتي مسولینو سرګنده کړي چې توغندۍ او تلفات نه درلودل، خو د سرینا هوټل ودانۍ ته زیانونه اړولې دي. په عین حال کې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته وویل چې د توغندۍ د لګېدو له امله په سرینا هوټل کې یو کس ټپي شوی دی. دغه راز ویل شوی چې یو توغندۍ د ارګ د ماڼۍ په محوطه کې هم پریوتی، خو لا تر اوسه د تلفاتو او زیانونو په اړه دقیق معلومات نشته. د کابل په ښار کې وسلوالې حمله او د توغندۍ بریدونه په داسې حال کې کیږي چې امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره یې امنیتي تدابیر جدي کړي، خو د کابل اوسیدونکو دغه امنیتي تدابیر کمزوري بولي او غوښتنه کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید په کابل ښار او د افغانستان په ولایتونو کې هلې ځلې لا زیاتې شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د انتخاباتو د دویم پړاو د امنیت لپاره د کورنۍ چارو وزارت او بهرنۍ ځواکونو سره په همغږي یو امنیتي پلان جوړ کړی چې د پلي کېدو لپاره به ټول په ټولیزه توګه 300,000 کورنۍ او بهرنۍ امنیتي سرتیري وګمارل سي. د دفاع وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی دا هم ویل چې په هغو اتو ولسوالیو کې چې هلته دولت حاکمیت نه لري طبیعي ده چې انتخابات به هم نه ترسره کیږي. په دې اړه مجاهد جواد له کابل راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت لپاره به د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو بهیر د دې اونۍ تر پایه پورې بشپړ شي. د دفاع د وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی د دوهم دور انتخاباتو د امنیت په اړه د چهارشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل چې دا ځل به د لومړي دور انتخاباتو په مقایسه امنیتي پلان غوره وي او د دې خبرې دلایل یې داسې بګوته کړل. دی وایي له لومړي دور انتخاباتو څخه مو هم تجربه واخیسته. دا تجربه له موږ سره مرسته کوي چې قوي ټکی مو نور هم قوي او کمزوري مو اصلاح کړو. دوهم دا چې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د زیاتو سیمو امنیتي وضع بدله شوې ده. یو شمېر امنیتي ځواکونه مو هم زیات شوې دي او تر ټولو مهمه یې دا ده چې اوس پاکستاني طالبان له نیکه مرغه په خپله خاوره کې مصروف شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې دوی د انتخاباتو د امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري او هڅه به وکړي د انتخاباتو امنیتي پلان په سمه توګه پلی شي. جنرال ظاهر عظیمی دا هم وویل چې د دوهم پړاو د انتخاباتو د امنیت لپاره به په لکونو کورنۍ او بهرني سرتیري وګمارل شي. دی وایي د لومړي دور په انتخاباتو کې شاوخوا 300,000 کورنۍ او بهرني سرتیري ګمارل شوي وو چې اوس دغه شمېره نور هم زیاته شوې ده او پلان مو هم لکه د تیر دور په څیر دی چې پولیس او د ملي امنیت ځواکونه مو خپل درای ورکولو په مرکزونو کې به ملي وردو به تر شا ولاړوي. نړیوال ځواکونه به په دریم کمربند کې او هوایي ځواک به په څلورم کمربند کې ځای پر ځای وي. که څه هم د لومړي دور انتخاباتو لپاره هم په سلګونو زرو کورنۍ او بهرني سرتیري ګمارل شوي وو خو بیا هم د انتخاباتو په ورځ شاوخوا 130 تر وروستي بریدونه ترسره شوي وو چې په لسګونو کسان پکې مړه او ژوبل شوي وو. ټاکل شوی ده چې د دوهم دور انتخابات به د لړم د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی د دغو انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی لري. که څه هم افغان امنیتي ځواکونه د دوهم دور انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکوي خو بیا هم د افغانستان د ځینو سیمو خلک له دولت څخه غواړي چې باید خپل امنیتي پلان په ډېر دقت سره پلی کړي تر څو مخالفین ونه شي کړای چې کومه امنیتي ستونزه رامنځته کړي. ملګرو ملتونو هم تر دې مخکې ویلي وو چې دوی به له افغانانو سره د انتخاباتو د مسؤلیت په برخه کې مرسته وکړي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
و امردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د انتخاباتو د دویم پړاو د امنیت لپاره د کورنۍ چارو وزارت او بهرنۍ ځواکونو سره په همغږي یو پلان جوړ کړی او اوس به له خوست ولایت څخه د انتخاباتو په اړه یو برابر سوی بحث وورو.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د ولسمشرۍ د جنجالي انتخاباتو د روانې پروسې په تړاو زموږ په لنډې ګردې میز کې د پکتیکا ولایت د امنیت قمندان مل پاسوال دولت خان زادران، لیکوال او د نظر خوان محترم حبیب الرحمن او قومي مشر علي محمد کټوازی برخه لري. محترم حبیب الرحمن صاحب، غواړم لمړنۍ پوښتنه له تاسو څخه وکړم. تاسو په نظر ولې د ولسمشرۍ انتخابات دوهم پړاو ته وغځول شول او آیا د پکتیکا خلک به په سیمه کې روانو نه عملي او شته ستونزو ته په پام سره د انتخاباتو په دوهم پړاو کې فعال خواخلی؟
په ډیر تاسوب سره باید ووایه چې د پکتیکا ولس ولسونه قومونه د ډیر تکلیفي او په ډیر سخت شرایط کې حاضر شول چې رایه ورکړي. خو بیا هم زه په تاسوب سره وایم چې د ولس رایې ته چا احترام ونه کړ. دا رښتیا هم چې یو لوی لوی مشکل او ستونزه وه چې د ولسونو سره پیدا شوه او خلک یې رایې ته احترام ونه کړ. دوی په ډیر سخت شرایط کې ورغلل، د خوشنومان ته رایه ورکړله. بیا هم ولسونه قومونه د چې مخکې دوی رایې ته احترام نه دی شوی، مایوس دي، خپه دي، ځکه چې هغه شرایط چې په پکتیکا کې د نور ولایت په پرتله باندې مشکلات ډیر وي، ولسونه په ډیر زغم او حوصله سره خپل رای استعمال کړلی خو چا یې رای ته احترام ونه کړ. بیا هم ولسونه قومونه دلته متین اعظم لري، دوی خپل پریکړې په ډیر ښه حوصله او جرأت سره کولای شي. وګورئ چې قومونه څه پریکړه کوي. دا چې دوی رای ته احترام نه دي کتل شوی، یقینا چې د ولسونه خپه دي او ډیر خوشحالي دي. په دې باندې
خو مناسب کله تاسو پختم پکتیکا ولایت لکه څنګه چې تاسو په هیګي سرحدی ولایت دی چې کله نکله د نامنیو او ګډوډیو شاهد وي. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې هم په دې ولایت کې د نامنیو زیاتې پیښې رامنځته شوې، خو بیا هم د دې سیمې خلکو په انتخاباتو کې فعال ګډون وکړ او د خپلې خوښې کاندید ته رایې ورکړې. اوس د انتخاباتو دوهم پړاو پیل شوی. د پکتیکا خلک وایي چې دوی له یوې خوا د طالبانو له ګواښونو سره مخ دي، د بلې خوا امنیتي ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د دوی په نظر که امنیتي حالات سم نه شي، کېدای شي یو زیات شمېر رایې ورکوونکي په انتخاباتو کې ګډون ته زړه نه کړي. تاسو د ولایت د امنیتی چارو د مسول په حیث د انتخاباتو د دوهم پړاو د خطر سره کې دوی لپاره کوم ځنګړي امنیتی تدابیر نیولی او خلکو ته د امنیت په اړه څومره ډاډ ورکولای شي؟
زه په دې کې په سلی کې یقیني یم چې د دویم پړاو انتخابات به تر اول پړاو نه ډیر ښه په ښه توګه وشي، ځکه چې اول پړاو کې د خلک لړکې څه ناشنا وي او ډیر په تشویش کې وي چې امنیت به څنګه وي. نو اوس موږ اطمینانی یو په ټوله پکتیکا کې لکه چې مخته شوي، اوس زه اطمینان ورکوم امنیت به هم ښه وي، تر مخته نه به ډیر ښه انتخابات به دلته په پکتیکا ولایت کې د امنیت په لحاظ زه ټولو خلکو ته اطمینان ورکوم چې په پکتیکا کې به هیڅ نوه مشکل خدای په پل سره نه جوړیږي او امنیت به بیخي خپ خپ پخاتو غنیول شوی وي.
قومي مشر خغلی علي محمد کټوازی صاحب زموږه بل پښتنه تاسو متوجه ده، لکه څنګه چې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون څېړنه وکړه، پکتیکا ولایت هم یو د افغانستان د هغو ولایتونو څخه ده چې زیاتې رایې باطل اعلان شوي، او داسې انګېرل کېږي چې دلته د یوه کاندید په ګټه زیاتې رایې استعمال شوي، درغلی او تقلب پکې شوی دی. که ته راته ووایې چې د پکتیکا قومي مشران د انتخاباتو د لومړني پړاو د رایې شمېرنې د پایلو په اړه څه نظر لري، او آیا د دې سیمې خلک چمتو دي چې د انتخاباتو په دې دوهم پړاو کې هم فعال ګډون وکړي؟
مخکې هم ظلم سوی ده، پزبازي تعصبو په خاطر باندې دا کارونه سوي دي چې دا د پکتیکا رایې تقلبي نیولې دي. خو موږ به انشاءالله د پکتیکا ولس داسې امتحان ورکړو چې هغه مشکل چې مخکې چا احساساوه د خلکو احساسات، پکتیکا د ولس احساسات ډېر په جوش راغلي دي. چې مخکې موږ امتحان ورکړی دی، د بیا دپاره به هم د افغانستان ټولو خلکو ته داسې امتحان ورکړو، د پکتیکا خلک چې هغه مخکې چې تقلبي نیولې یا شکایتونه کول، یا داسې هغه هم په اثبات ورسېږي چې هغه هم تقلبي نه وي، هغو کې هم څه مشکل نه و، هغه رایم درسته وي، داسې امتحان به انشاءالله ورکړو چې ادارې به هغه هم په اثبات ورسېږي، او د بیا دپاره به هم په دې ډګر کې ډېر ښه امتحان د پکتیکا خلک ورکړي.
جنرال شاه دولت خان د معلوماتو له مخې په تېرو انتخاباتو کې د زیاتو امنیتي ستونزو سره سره د پکتیکا قومونو او ولسونو د انتخاباتو په ورځ د پولیسو سره یو ځای قومي وسوال اربکي وګمارل او د ټاکنیزو مرکزونو نسبي امنیت تامین کړ. څه فکر کوئ که په دې دوهم پړاو کې چې یخنی هم زیاته شوې ده، د امنیتي ځواکونو سره قومونه او ولسونه د امنیت په ټینګښت کې برخه وانخلي، آیا پولیس او یا نور امنیتي ځواکونه د دې جوګه دي چې د دوهم پړاو د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره بشپړ امنیت تامین کړي؟
د پکتیکا ولایت ټولو ولایتي کې دلته د اطلاع پیزو کونو د امنیت ملي اردو پولیسو په منځ کې همانګي ډیره زیاته ده او ډیره ښه همانګي ده، چې د پکتیکا ټول زغدلې لارې ولسوالۍ ته ټول د خلکو په مخ خلاصې دي، کوم مشکل نشته. موږ نوی ترتیب هم نیولی دی او موږ خپل ولسوالۍ آماده کړي دي او تیار آماده دي چې کوم وخت کې د رایې اچول هغه وشي، او ټول امنیتي ځواکونه به ښه په ډاډه زړه به خلک رایې ته ځي او موږ به امنیت نیولی وي.
رحمان صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه درنو پوښتم، د انتخاباتو د ولایتي دفتر د معلوماتو له مخې په پکتیکا کې د نارینه په پرتله ښځینه رایې ورکوونکو زیاته نوم لیکنه کړې او د رایې اچونې کارتونه هم ترلاسه کړي دي، ویل کېږي د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د امنیتي ستونزو او قومي دودونو په اساس ښځو ونه شوای کولی چې مستقیما خپل رایې وکاروي. اورېدل کېږي چې د دوی رایې د نارینه په واسطه کارول شوي. آیا د انتخاباتو په دې دوهم پړاو کې به د پکتیکا ښځینه رایې ورکوونکي دا جرأت وکړي چې په خپله د رایې اچونې مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل خوښې کاندید ته رایې ورکړي؟ او بله خبره دا چې په پکتیکا کې د امنیتي ستونزو تر څنګ یخنی هم ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده، ستاسو په اند د دې شته ستونزو سره سره به آیا د پکتیکا زیات شمېر خلک اماده شي چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې هم فعال ګډون وکړي؟
شمن شته په زیاته پیمانه، خو زه اطمینان درکوم لکه څرنګې چې مخکې نارینه خپله رایه وکارول او په څنګ کې د پکتیکا د غیور ولس زنانه رایې هم ولوېدلې وکارولې په دوهم پړاو کې، اطمینان درکوم په تمامه معنا سره. بیا تکراروم چې باید موږ رایې ته احترام وشي، رایې باید عزتمن وشمیرل شي، هغوی ته په تمامونه احترام وشي. موږ د ټولې چارواکې نه، د بین المللي ټولنې نه، او د ټول ټاکنې د خپلواک کمیسیون نه امید لرو چې خپل رسالت سم سرته ورسوي. سینې د موږ رایې داسې نه شي لکه مخکې چې د موږ سره جفا وشوله، او په دوهم راوند کې باید موږ سره جفا ونشي. رښتیا هم چې د امنیتي ستونزې په څنګ کې یو هم د موسم یخنی ده، چې خو زه په باور او په ډاډ سره ویلی شم چې د مخکې په پرتله خلک زیات حاضریږي، رایو زیاتی کاروي. دا د خلکو حق دی، د پکتیکا غیور بسونه قومونه مسمم دي چې خپل رایې واچوي، او په پوره باور ډاډ سره زه ویلی شم چې د کارو سرته رسیږي. ولې بیا هم زموږ رایې باید په درنه سترګه وکتل شي. زموږ غوښتنه د بین المللي ټولنه همدغه ده چې نور پکتیکا ولسونه قومونه دا نه غواړي چې دوی رایې وي دوی نظر ته په ارزښت وکایي نه شي، باید هغو ته په احترام قایل شي. او دا قومونه ولسونه توان دي لري چې خپله پرېکړه په ښه صورت سره عملي کړي، دوی پرېکړه کړې تصمیم نیولی چې رایې واچوي، که څه هم هم واوري وي خو رای واچوي رای وسند کوته درو
خو مشر علي محمد خان که همدا پختن استاسو نه هم وکړم ایا دي پکتیکا خلک با د امنیتي ستوندو سره سره په دې سخت یخنۍ کې چمتو شي چې د انتخاباتو د لمړي پړاو په څیر په دې دوهم پړاو کې فعال ګډون وکړي او خپل رای وکاروي
ما معنا د پکتیکا ولس د انتخاباتو ته زر دي مهمه نه ده د پکتیکا دی ولس رای د هر پرد ځان ته خپله خوخه ده او خپل رای خپل استعمالوي نه د نورو په نظر دا د پکتیکا خلکو ته بې تفاوته ده که تغیرات په مسؤلینو کې راسي او که نه سره دوی به خپل رای د انتخاباتو په ډګر کې په ډېر جرات سره استعمالوي او خپل مرال ته به هېڅ تغیر ورنه کوي زه اطمینان لرم چې هر څومره تغیرات راسي او که نه سره او خپل رای به استعمال کړي
د انتخاباتو په اړه مو یو ګردی میز اورېدې وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 30 دقیقې دی فریدا هوټ سیفی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دروروي په لنډه توګه
په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو میلمستون کې د وسلوالو کسانو په حمله کې چې د ځانوژنې وسکټونې پر تنو او په وسلو سنبالو د یو امریکایي په ګډون شپږ تنه بهرني اتباع وژل شوي او نور ټپیان دي په پیښه کې مجموعاً 12 تنه وژل شوي دي د خوست چارواکي وایي د دې ولایت د زدرانو په سیمه کې د سړک د غاړې په یوې چاودنه کې د سړک جوړولو د کمپنۍ و تنه امنیتي کسان ټپیان شوي دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار پکتیکا او غزنی د ولایتي شوراګانو لمړني نتایج هم اعلان کړل سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو یا نه استولو پریکړې ته نږدې شوی دی په لسګونو تنه نن د پاکستان د صوبه سرحد په پیښور ښار کې په سختې چاودنې کې ووژل شول پولیس او روغتیایي کارکوونکي وایي دا پیښه چې له ګڼې ګوڼې ډک یو مارکیټ کې وشوه له سلو ډېر پکې ټپیان دي پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام او بخید امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن نن اسلام آباد ته رسیدلې او له پاکستان سره په اړیکو کې د نوې پاڼې د پرانیستلو په ملکی معاملو کې د پانګې اچونې ژمنې وکړې د امریکا د متحد ایالاتو دفاع وزیر د چین له پوځ سره د دوامدار خبرو یادونه وکړه د امریکا د متحد ایالاتو جمهور رئیس په سودان باندې لګول شوي بندیزونه نه وکړل او مسکو د ایډز د وژونکې ناروغۍ په اړه د یو ستر کنفرانس کوربه دی
بیا هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه راپورونه ته دوام ورکوو په هرات کې د انتخابات خپلواک کمیسیون د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دلته به د رای ورکولو هیڅ یو مرکز هم ونه تړل سي په داسې حال کې چې مخکې د ګلدران ولسوالۍ له شپږو سیمو څخه د رای ورکولو د ځینو مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړل سوی و شرف الدین سنګزی په دې اړه له هراته راپور لري
په هرات ولایت کې د مدني ټولنو ځینې فعالین او ګلران ولسوالۍ خلکو خپل سیمه کې د ولسمشر د دوهم پلا ټاکنو د امنیت په تضمین ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د امنیتي دلایلو په نوم د شپږ ټاکنیز مرکزونو د نه پرانیسته کېدو حال ورکړل شوی ده د دا ډول کسانو له منځه څخه به د بېلګې په ډول د څو تنو خبرې واوري چې په هرات کې د افغان ملت ګوند ولایتي دفتر مشر معروف فضلي په خبرو پیل کېږي
په ګلران کې دغه جمله دوی پنځه مرکز پیشنهاد کړی و چې دا باید بند سي دوی هغه مرکزونه و چې یو چای شور په نامه مرکز دی یو چای شیرین دی چای ګلګل دی چای بنیاک دی داسې یو بل نوم دی هغه میر دی وسته وسته دا د پښتنو سیمې دي او دوی متاسفانه ښه قضاوت نه کړی او دا ویل ټاکنو خپلواک کمیسیون چې دا باید بند
زه د هرات یو منتخب وای کلم دا درته ویلی سم چې د هرات باستان پنځلس ولسوالۍ لس ناحیې په شمول د لوی شیندن ټول د انتخاباتو په انتظار دي او ټول ننوي پیساده د انتخاباتو ته آمادګی لري او آمادګی نیولې دا که یو څوک اعتراض پر دې باندې لري چې پلان سید ته پلان ځای څخه استکون یوازنی ولسوالي چې تر دغه ساعته موږ احساس د امن پکښ کوي کوي هغه د ګلران ولسوالي ده
دوی دا خبرې د مربوطه ستونزو د حل لارو چارو یو غونډې په ترڅ کې وکړي دولت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په ډاډ سر ازادي راډیو لاري ویل چې په سیمه کې د ټاکنو لپاره کومه امنیتي ستونزه نشته د ګلران د خلکو اندېښنه مې په هرات کې د ټاکنو خپل و کمیسیون مشر زی احمد زیا سره په ټلیفون سره شریک کړی وی ویل دا سی یو خبره شوی و مګر بیرته ستونزه هواره او په ګلران سربیره د هرات پنځلس کونو ولسوالیو کې به مراکز پرانستل شي
یو تغییراتی آماده بود از اول پس متوجه
یو څه تغیرات په دورستیو کې راغلي وو، مګر بیرته ستونزه هواره شوه. هیڅ کوم یو سایټ به ونه تړل شي. په ټول هرات کې 434 مراکز د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره لرو. همداراز د هرات د امنیت چارو قمندان جنرال عصمت الله علیزي ازادۍ راډیو ته ویل، د هرات په هیڅ کومه ولسوالۍ او مرکز کې د امنیت ستونزه نه لري. د امنیت قمندان د خبرو په دوام زیاته کړې، تیر مهال ټاکنو کې د ګذر او پښتون زرغون ولسوالیو کې څه امنیتي ستونزې لرلې، مګر په مربوطه ولسوالیو کې د طالبانو یو قمندان غلام یحیی سیاوشانی په وژنه تیرو دوو اونیو کې 179 وسله وال پلویانې دولت سره یو ځای ګڼ شمېر مړه او یا هم له سیمې نور وتښتېدل.
بلې خواته افغان حکومت له انتخاباتي کمیسیونونو څخه هیله کوي چې په تیرو انتخاباتو کې د هغه کسان چې درغلي کړي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د افغان ولسمشر ویان همایون حمیزاده پرون په کابل کې د دغو څرګندونو تر څنګ یوې غونډې ته وویل، که څه هم د انتخاباتو په لومړي پړاو کې درغلي په دې کچه نه وي چې بیا ځلي انتخابات ترسره سي، خو ولسمشر کرزي بیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرېکړه ومنله. په دې اړه له کابله زموږ همکار اجمل تورمان راپور وړاندې کوي.
افغان دولت وایي هغه کسان چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې په لاسوهنو تورن دي، عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپیژندل شي. د ولسمشر حامد کرزي ویان همایون حمیدزاده د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دا د اړوندو کمیسیونونو دنده ده، نه د افغان دولت. دی وایي دا د اړوندو کمیسیونونو دنده ده چې دغه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. دغه کار باید د اړوندو کمیسیونونو لخوا ترسره شي. موږ هغه څوک نه یو چې په دې برخه کې پریکړه وکړو. تر دې دمخه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د دغه کمیسیون د غړیو په یو 200 کسیز لیست کار کوي، چې ویل کیږي د لومړي پړاو د انتخاباتو په درغلیو کې ښکیل و. ښاغلي حمیدزاده د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګوندي طالبانو خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړې ده، وویل چې په دې اړه یې څه نه دي اورېدلي، خو خلکو ته په کار ده چې په انتخاباتو کې په ګډون سره خپله ملي دنده ترسره کړي.
خوانه خود افغانستان خلق دوی خپل پیږي چې دوی مسولیت لري، نارینه او خزه ټول چې خپل قانوني حق سره په استفاده دوی انتخابات په ورځ باید راوځي او خپل حق نه استفاده وکړي.
افغان او نړیوالو امنیتي ځواکونو ویلي چې د انتخاباتو د خامنیت په خاطر په یو ستر پلان کار کوي. تاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو دوهم پړاو د لړم د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. د دغو انتخاباتو لپاره تیاری له تیرې پنځشنبې څخه کله چې د انتخاباتو د دوهم پړاو د جوړېدلو خبره وروستۍ شوه پیل شوی دی.
د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په اړه تاسو خپل نظرونه، پوښتنې او وړاندیزونه د ازادۍ رادیو په ټلیفون کې ثبتولی شئ. د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ: 00002043381. ستاسو ثبت شوي پیغامونه د ازادۍ رادیو په خپرونو کې له کارپوهانو او مسؤولو مقاماتو سره شریکوو. 00002043381
لکه څنګه چې مو د خبرونی په پیل کې واوریدل، په کابل کې د نن ورځې په حمله کې چې د ملګرو ملتونو پر یو میلمستون وسوه، د شپږو بهرنیو کارکوونکو په ګډون 12 کسان ووژل سول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان علیم صدیق د کابل د نن ورځې د پیښې په اړه رسنیو ته وویل، دری وسلوالو چې لږ تر لږه یو ځانوژن کوي وو، په کابل کې پر یو میلمستون برید وکړ. په دغه میلمستون کې د ملګرو ملتونو کسان وسیدل. وسلوال میلمستون ته دننه سول او جګړه پیل سوه. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د پېښور ښار په خیبر بازار کې هم نن یو 14 سوي چې شاوخوا 1.5 کسان پکې وژل سوي دي یا هم ټپیان دي. او اوس د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې وسلوالو 4 قومي مشران وژلي. بلې خواته په سیوري ولسوالۍ کې 4 کوچیان وژل سوي دي. په دې اړه لسیمه د ازادي راډیو خبريال دواخان میناپاد راپور لري.
د زابل د امنیت امیر ډګروال جیلانی خان فرایي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې له 4 قومي مشرانو سرونه غوڅ کړي دي. د ویل چې دغه قومي مشران د دې ولسوالۍ له بیلیو بیلیو کلو راټول کړي او وروسته د جعفرو په سیمه کې ترې سرونه غوڅ کړي دي. نوموړی وایي چې په دې اړه پلټنې کوي چې ولې وسلوالو طالبانو دغه قومي مشران وژلي دي. قسم امنیتي چارواکي په دغه پیښه کې د وسلوالو طالبانو لاس بولي، خو تر اوسه چا د دغو قومي مشرانو د وژنې پړه په غاړه نه ده اخیستې. لبل پلو د امنیت امیر وایي چې څلور کوچیان چې دوه پکښې ماشومان دي نن د سیوري په ولسوالۍ کې د یو مین په چاودنه کې وژل شوي دي.
سیوري و د شینکۍ په لاره کې هلته قاب مخکې د طالبان لخوا په یو ګرځبه کې یو مین چې اتاد شوي و. دلته څلور نفره کوچیان ترکې شوي دي. دوی داسې فکر کړی دي چې دا به ازدابه یې ورته کښېنستلی دي چې دا وباسي انفجار کړي دي. څلور سره په خطر رسولی دي چې دوه کوچنیان په چی کې دي دوه غټ خلک.
جلانی خان فرایي همدارنګه زیاته کړه چې د دې ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې په یوه وسلواله نښته کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړی وایي چې پېښه تر یوه برید وروسته رامنځته شوې ده چې د ده په خبره دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي وایي چې اته دولتي سرتیري وژلي او دوه موټران یې ویجاړ کړي دي. قاري یوسف یې دا وکړه چې د دې ولایت په شاري صفا ولسوالۍ کې هم پنځه دولتي سرتیري وژلي دي خو د امنیت امیر یې دا ناسمه وبلله.
و مرودل چې زابل په شاجو ولسوالۍ کې وسلوالو له څلور قومي مشرانو څخه سرونه پرې کړي دي. بلې خواته د ختیځو ولایتونو قومي مشرانو پرون په جلال آباد کې له ولسي خلکو وغوښتل چې په دویم دور انتخاباتو کې خامخا برخه واخلي. دغو مشرانو ژمنه وکړه چې د انتخاباتو د امنیت په تامینولو کې به له امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د افغانستان د ختیځو سیمو قومي مشرانو په یوه لویه غونډه کې د دویم دور په انتخاباتو کې د ګډون غږ وکړ او د ختیځو سیمو له خلکو نه یې وغوښتل چې اهل کاندید ته رایه ورکړي. د ختیځو سیمو قومي مشرانو وویل مخکني انتخابات په ناقانونه توګه دویم دور ته پاتې شوي او دا ځل باید افغانان یو ځل بیا د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره راووځي. د نورستان ولایت یوه قومي مشر حاجي عبدالصبور وویل
ثابته به کړو چې افغانستان کې چې چا اکثریت وړی دی هغه د اکثریت اهل دی، هغه د اکثریت حقدار دی او کوم خلک چې د افغانستان د اکثریت رائے ته احترام نه لري دا د مداخلو نتیجه ده. دا د افغانستان نظام ته په بیتنایي نظر ده. مونږ په دې ملت غږ کوو، راځي وحدت تامین کوي چې زمونږ انتخاباتو ته تقلب ویل دي او زمونږ د رایو اکثریت ته لاسوهنه ویل دي او زمونږ د اکثریت توهین کړی دي. مونږ د بیا د پاره د ختیځ ولایتو پولیسونو غږ کوو چې په هغه محلونو کې او په هغه مرکزونو کې د دې مظاهره وکړي چې تاسو رایګانې په حق ورکړي، تاسو انتخاب په حق ده.
د لغمان قومي مشر او دینی عالم مولوی فیاض وویل
نو مونږ وایو چې راځي ټول دا صندوقونه داسې دسې ډکو، دسې به درته ډک کړو چې په وړلو باندې استومان شي او تا ته به دا ثابت شي چې دا په تقلب ډکو کتل کوي چې اسلامي موضوع ده. زم من هلس یو ملاله ده چې په اسلامي موضوع ده، کوي چې د غرب په خلاف ده، د غرب په خلاف ده او کوي چې لسانی موضوع ده، لسانی موضوع ده، کوي د غیرت موضوع ده، د غیرت موضوع ده.
د ننګرهار د شینوارو قومي مشر حاجي ملک نیاز وویل د کرزي په ګټه رایې غیر قانوني باطلې شوې.
طلاق په ټول 15000 کال کې شپږ سوه کوټونه چاچولي خو دا بیره ده ځینې لوکه دا پښتانه او که داسې غلط یا کم عقل یا نافیه سړی چې پیو شو هغه له خپل قام هر قام سزا ورکړه. دوی ولې دا غلطه کړې؟
د ننګرهار د ولایتي شورا مرسیال مولوي عبدالعزیز وویل دا ځل به اهل او نااهل معلوموي.
انتخابات کې برخه واخلئ او د افغانستان دښمنان په دې خوشاله کوي چې زموږ انتخابات بیا ناکام شي او څوک چې موږ ته مناسب ښکاري هغه ته باید موږ تاسو ووټ ورکړو. د افغانستان د خلکو څوک ډېر رحمېږي، د مجاهدینو او د علماو په طرف باندې او د افغانستان په مخ کې تاریخ کې خدمت کړی دی هغه ته باید ووټ ورکړو.
سره له دې چې دویم دور انتخابات اعلان شوي خو په ختیځو سیمو کې له یوه دوه غونډو پرته په پراخه کچه د کمپاین لپاره تر اوسه کاندیدانو څه نه دي کړي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهمې مرحلې په هکله هر ورځ مرکې، بحثونه، پوښتنې او تحولات په ازادي راډیو کې واورئ.
دا محل په کابل کې د ماپښین 2 بجې او 33 دقیقې دي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر چې د مور او ماشوم د روغتیا په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ایتوپیا ته تللی و پرون یې په کابل کې د خپل دغه سفر په اړه یوې غونډې ته معلومات ورکړل. ښاغلي فاطمی هیله وښوده چې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې د راټیټولو په برخه کې به د مرستې په خاطر نړیواله ټولنه نور هم افغانستان ته پام واړوي. په دې اړه له کابله زموږ همکار اجمل تورمان راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی وایي هیله مند چې د اديس ابابا په کانفرنس کې تر ګډون وروسته به د نړیوالې ټولنې نور مرسته هم ترلاسه کړي. ډاکټر فاطمی چې په دغه کانفرنس کې تر ګډون وروسته د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل چې موږ به د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې د راټیټولو په برخه کې په لحاظ سي دا شان جاری وساتو.
امروز هیئت افغانی که به جای ما شرکت میکنه
دی وای نن چې کوم افغان پلاوی ما پر ځای ګډون کوي یو شمیر سرچینې هیوادونو ته ځانګړي کیږي چې ان شاء الله افغانستان لکه څنګه چې د دوی مرستو ته په سمه توګه پانګه چونه کړې ده او د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې د راټیټولو په برخه کې ښه امکانات په واک لري دغه سرچینې به خپلې کړي. دا هغه څه دي چې پرون ما سره ژمنه وشوه. د مور او ماشوم د روغتیا د کانفرنس د ایتوپیا په پلازمینه اډیس ابابا کې جوړ شوی و او د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو او لوړ پوړو چارواکو پکې ګډون کړی و. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وویل چې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ بدلون راغلی دی او اوس هر کال په 100,000 میرمنو کې یوازې 900 میرمنې د زیږون پر مهال سا ورکوي. خو د ښاغلي فاطمی په وینا په دغه برخه کې د پرمختګونو سره سره یو شمیر ستونزې هم شته چې د هواري لپاره یې هڅې روانې دي.
ستونزې یو سیاسي دي چې سیاسي منظور مې په هغه کې امنیتي مسائل دي. هغه ولایت چې نام نه دي لکه په جنوب د افغانستان کې او په شرق د افغانستان کې موږ په ټولو ځایو کې مشکل نه لرو، فقط په 15% کلو بانډو او ولسوالیو کې. دوه، په دغه ولایتو کې په عنعنوي توګه ښځې نه حاضریږي چې باید دی تربیه شي په حیث قابلې. جغرافیایي مشکلات ځکه چې سرک نشته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د 3000 په شاوخوا کې قابلې روزلې دي او په پام کې ده چې 15000 نورې هم وروزل شي. خو ویل کېږي چې اکثره روزل شوې قابلې د بیلابیل ستونزو له امله په لرو پرتو سیمو ولایتونو کې د کار کولو لپاره زړه نه ښه کوي او د خلکو ستونزه لکه څنګه چې وه هماغه شان زړه په زړه پرته ده. دغه شان خلک په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو او زیږنتونونو د نشټوالي له امله شکایت لري او وایي چې دوی مجبور دي چې خپل ناروغان په ډیرو ستونزو د کابل تر روغتونونو را ورسوي. دا په داسې حال کې چې د کابل ښار زیږنتونونه او روغتیایي مرکزونه هم د ډیرو ناروغانو د درملنې امکانات نه لري او د ډیرو ناروغانو د مراجعې په صورت کې د ناروغانو روغتیایي حالت ته سمه پاملرنه نه کیږي.
و مرودل چې د افغانستان د عام روغتیا وزیر چې د مور او ماشوم د روغتیا په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ایتوپیا ته تللی و په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې هیله من دی په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټ سي او نړیواله ټولنه به یې مرسته کوي. بلې خواته د کورنۍ چارو وزارت د حیاتي احصایې مسؤلانو د ختیځو ولایتونو له قومي مشرانو او روغتیایي کارکوونکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د احصایې د دفتر مسؤلانو د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان یو شمېر قومي مشران او روغتیایي مسؤلان جلال آباد ته ورغوښتي وو. د دې غونډې په اړه لسیمې زموږ خبریال راپور راکوي.
په ننګرهار کې د حیاتي احصایې د چارو مشر سید برهان نهار وویل د نوزیږو ماشومانو د ثبت کار د افغانستان د آینده پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. د وویل
په اول سر کې د نوي پیدا شوي ماشوم یو رسمي ثبت ده چې د هغه په قانوني توګه ثبتول دي. د یو ماشوم د موجودیت په ټولنه کې چې دغه د کارت په ذریعه باندې د ماشوم د موجودیت څخه دفاع کوي چې ماشوم دنیا ته راځي باید ثبت شي او فائدې ډیرې دي. په لومړي سر کې د ماشوم دقیقه نیټه ده، ورځ، میاشت او کال پدې کې. په خو به چې موږ تذکيري توزیع کولې د ادباو لپاره په هغه کې به فرضاً که په پودهوت په میاش کې به یو ماشوم وشو یو کلن به وکړ د حمل په میاش کې چې په دې کې به 12 میاش یا 12 میاش تفاوت بو. اوس موږ دقیقه نیټه د زیږیدنې د کار د مخینه د ماشوم ورځ میاش په کې دغه کېږي چې پاینده کې د ماشوم دقیقه نیټه موږ ته خي او د ماشوم سره ډېر زیاتې فائدې لري. مثلا په حقوقي لحاظ یو ماشوم جرم کوي په هغه کې کده چیرته دقیقه نیټه په ماشوم باندې یو ډول قانون تطبیقیږي جزایی او په بالغ انسان باندې بل.
ننګرهار د بیسود ولسوالۍ یو سیمیز مشر ملک نعمت الله ویل دوی به د روغتیایي کارکونکو سره په دې برخه کې ارو مرو مرسته وکړي.
دا ډیر د افغانستان خلکو ته ګټه لري او یو خزمګې ساده دقیقه کیږي بل خلک په دې پروګرام باندې آګاه کیږي. خوخونه سفته د لاغه بیا ملکی دلم پاتې کیږي اسپ میراث مسله کم پرته جنجال پیدا کیږي ساغه اولاد هم به برخه دغه پاتې کیږي. اوس خو سفت شي اولاد هغه د پلار په دغه کم برخه پیدا کې بیرته حکومت سره راجستر شي چې حکومت کې مې اوسه برخه یا خپل پوس کې حسابيږي.
په کورنۍ چارو وزارت کې د حیاتي احصایې رئیس اسد الله نیازی ویل دوی د افغانستان څلور ویشت ولایتونه تر اوسه تر پوښښ لاندې نیولي.
موږ تقریبا څلور ویشت ولایتونه د دغې پروسې عملا ایسا کې موږ کار شروع کړی ده او فعلا دپاره هغه لس ولایته پاتې دي. دی موږ هم تصمیم لرو چې سږ کال په خیر سره دغه پروسه پکې عملا تحت پوښښ ونیسو او دغه ټول ولایتونه زموږ د افغانستان کې چې هر چیرې ماشوم پیدا شي هغه موږ ثبت کړو، راجستر یې کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د حیاتي
احصائیه د کار پیل ته خوشاله دي او د خپل نوځي ګما شومان د اینده لپاره ورته دا یو ضروری کار ښکاري.
د ایشیا فاونډیشن تازه نظر پښتنه شي چې اوس هم زیات افغانان ترې وځای راتلونکي او دولتي چارو ته پښه نظر ګوري. د دې ادارې په پنځمه نظر پښتنه کې د بیلابیلو مسایلو لکه امنیت، بیا جوړونې، حکومتداري په اړه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پښتنې سوي دي. د ایشیا فاونډیشن ادارې چارواکو پرون په دې اړه په کابل کې خبرلانو ته معلومات ورکړل. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوندي په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ایشیا فاونډیشن ادارې د پنځمې نظر پښتنې لمخې په عمومي ډول د دې هیواد عام خلک د ناامنۍ، بیکاری، خراب اقتصاد، اداري فساد او ځینو نورو ستونزو سره مخامخ دي. د نظر پښتنې دغه پایلې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د دې ادارې د چارواکو لخوا اعلان شوې. د ایشیا فاونډیشن ادارې یو مسؤل فضل ابي حق بن وای دغه نظر پښتنې په مخامخ توګه د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې د هغو شپږ زره څلور سوه ښځو او نارینو څخه سوي چې عمرونه یې تر اتلس کالو ډېر وه. شغلی حق بن وای دغه نظر پښتنه ښیي چې ځینې خلک د دولت له کارو څخه خوښ دي. همدارنګه 30% افغانان په دې باور دي چې دا هیواد په سمه توګه پر مخ روان دي، خو په سلو کې نونس د دې برعکس فکر کوي.
مردم به باور استن کې کشور
20% کې خلک په دې باور دي چې دا هیواد په بشپړه توګه پرمختګ کوي. دولتي چارې په ځانګړي توګه د معرف او امنیت په برخه کې بیا هم یاد شوي او دواړه ډېر ښه ګڼل شوي.
د دې نظر پښتنې له مخې چې د افغانستان په نږدې 900 کلو کې سوي د خلکو مهمې غوښتنې سړک، برېښنا، پاکې اوبه، روغتیایي اسانتیاوې او ښوونه او روزنه بلل سوي. شغلی حق بن وای په دې نظر پښتنه کې د نارینه ترڅنګ د ښځو ژوند ته هم کتنه سوي. دی وایي چې ښځې هم د نارینه په څیر له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي.
بزرگترین مشکلات زنان
د ښځو ډېره لویه ستونزه، یعنی بېسوادي، نسبت تیر کال او 2008 او 2009 کلونو ته لوی شمیره 9% ګڼل شوی. همدارنګه بیکاری هم د نورو کلونو پرتله 28% ډیره شوې ده.
ایشیا فاونډیشن یو غیر دولتي اداره ده چې د 2002 کال راورسته په افغانستان کې د پرمختیایي سیاسي، ټولنیز او اقتصادي چارو په برخه کې کار کوي. د ادارې د 2004 کال راورسته په افغانستان کې 15 نظر پښتنې کړې. ویل کېږي چې دا ډول نظر پښتنې مخکې هم د نورو موسسو لخوا په افغانستان کې سوي، خو ډېر خلک په دې باور دي چې دغه ډول نظر پښتنې په ځینو ځانګړو سیمو کې کېږي. دوی وایي دا ځکه چې په لیرو غرنیو او ناامنو سیمو کې دغه ډول نظر پښتنې نشي ترسره کېدای. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
و امرودل چې د ایشیا فاونډیشن تازه نظر پښتنه شي چې اوس هم افغانان ترې وځای راتلونکي او دولتي چارو ته په ښه نظر ګوري. سیمه ایزو مسایلو ته مخه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ورسېده. د هیلری کلینټن د دې سفر په اړه له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د پاکستان د سرحد ایالت مرکز پېښور ښار نن یو وار بیا یوې قوي چاودنې ولړزاو. دا چاودنه د چوکیادګر سره په خوا کې د پیپل منډۍ په سیمه کې وشوه. په دې چاودنه کې 45 کسان وژل شوي او د 120 نه زیات نور ژوبل شوي دي.
دغه رپورټ به تر شیبه وروسته تاسو ته وړاندې سي چې د پېښور په خیبر بازار سیمه کې چاودنه شوې ده. تقریبا 1.5 کسان په دې چاودنه کې مړه یا هم ټپیان دي. اوس هم د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر د سفر په اړه رپورټ اوري چې نن اسلام آباد ته رسیدلې ده. هیلری کلینټن دلته له دولتي چارواکو سره کتلي دي. په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اسلام آباد د چکلالا په هوایي ډګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن ته هرکلی وویلو. د پاکستان دولتي خبري ایجنټس اے پی پی لیکي چې میرمن کلینټن د درې ورځو په سفر اسلام آباد ته راغلی او د دې سفر په ترڅ کې به نوموړي د جمهور رئیس آصف علي زرداری، صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشی او نورو مقاماتو سره هم ګوري. د پاکستان آزادو رسنیو د خبر هم خپور کړی چې هیلری کلینټن به د پنجاب ایالت د مرکز لاهور ښار څخه حمله دنه کوي او خی هلته به د مسلم لیگ نون ګوند د مشر میاں نواز شریف سره هم وګوري. میرمن کلینټن اسلام آباد ته رسیدو مخکې په واشنگتن کې د پاکستان جیو خبری کانال ته په مرکه کې ویل چې هیواد د پاکستان سره خپل اړیکو ته خورا زیات اهمیت ورکوي.
Well, I think both President Obama and I are committed.
جمهور رئیس اوباما او زه دواړه د پاکستان سره د خپلو اړیکو پیاوړي کولو ته ژمن یو. موږ نه غواړو دا اړیکې یوازې د دواړو خواوو د حکومتونو، فوجونو او استخباراتي ادارو پورې محدودې پاتې شي. موږ د دواړو خواوو د اولسونو ترمنځ ښه روابط ټینګول غواړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین عبدالباسط وایي پاکستانی لوری به هڅه کوي چې د میرمن کلینټن سره د خبرو پر مهال د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په سیاسي او اقتصادي چارو کې پرمختګ وشي. عبدالباسط وایي د خبرو په ایجنډا کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ، د افغانستان حالات او نور دوه اړخیزه معاملات هم شامل دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي د امریکا د وروستیو مشروطو مرستو د اعلان په ترڅ کې چې پاکستان کې کومې ناندرۍ راپورته شوې وې، د امریکا متحده ایالات پرې اندېښمن شوی وو او د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د ختمولو هڅه کیږي. د پاکستان د سیاسي چارو یو کارپوه نجم سیټی په دې اړه وایي، د کیری لوګر د مرستې په لایحه باندې چې کومې ناندرۍ وشوې، امریکا په هغې ډېر اندېښمنه ده. امریکا غواړي په دې اړه موجودې ټولې اندېښنې ختمې کړي. د میرمن کلینټن دا سفر د ډېر وخت نه ترتیب شوی و، خو اوس په دې ورځو کې چې راځي مقصد یې دا دی چې پاکستان ته روښانه کړي چې د دوی حکومت د امریکا د هر پخواني حکومت نه زیات د پاکستان سره مرستو ته ژمن دی. میرمن کلینټن به په دې سفر کې د اکتوبر په 18 نیټه په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د فوج د پیل شوو عملیاتو په اړه ځان خبروي او د دې خبرې څارنه به کوي چې د پاکستان فوج په دغو عملیاتو کې د څومره دقت نه کار اخلي.
قدرمن اوریدونکو، و می اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ورسېدله. په دغه ښار کې د پاکستان له مهمو جګپوړو چارواکو سره وکتل، له نویو ژمنو او نویو څرګندونو سره. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې واوریدل، په کابل کې نن په یوه حمله کې د ملګرو ملتونو د شپږو کارکوونکو په ګډون 12 کسان ووژل شول او څو تنه نور ټپیان شول. پېښور هم نن آرامه نه و. د پېښور ښار خیبر بازار ته نږدې په پیپل منډي کې نن چاودنې شاوخوا 1.5 کسان وژلي یا هم ټپیان کړی دي. د دې پېښې له جزئیات مو د پاکستان د ازادي راډیو خبريال خبروي.
د پاکستان د سرحد ایالت مرکز پېښور ښار نن یو وار بیا یوې قوي چاودنې ولړزاو. دا چاودنه د چوکیادګر سره په خوا کې د پیپل منډۍ په سیمه کې وشوه. په دې چاودنه کې 45 کسان وژل شوي او د 120 نه زیات نور ژوبل شوي دي. د پېښور ښار یو امنیتي مسؤل صاحبزاده انیس وایي، دوی نشي ویلی چې دا ځان وژونکي حمله وه که د موټر بم چاودنه. په کوم مارکیټ کې چې چاودنه شوې، هلته موټر دننه نشي ورتلی. نو زموږ د تحقیقاتي ادارو پلټنې به روښانه کړي چې دا د ځان وژنې حمله وه که بمي چاودنه. تر دې ګړی زموږ ټوله توجه د خلکو د ژغورنې په لورې ده. چاودنه د ګڼې ګوڼې نه په یوه ډکه سیمه چاینا مارکیټ کې وشوه چې ترڅنګ یې د پېښور کوچي بازار او مینا بازار سیمې هم موقعیت لري. د چاودنې له امله ګڼ شمېر دوکانونو او موټرونو اور واخیست او لږه شېبه پس یوه ودانۍ هم په سیمه کې راپرېوته. په پېښه کې ټپي او وژل شوي کسان د پېښور لیډي ریډینګ روغتون ته رسول شوي دي. په دغه او نورو روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د روغتون مسؤلین وایي په وژلو شوو او ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د پېښور دا چاودنه په داسې حال کې شوې ده چې د تیرو څو اونیو راهیسې په پېښور ښار کې جدي امنیت نیول شوی دی. د ښار په بېلابېلو څنډو کې د پولیسو مامورین د امنیت د ساتلو لپاره موظف دي او ښار ته د ننوتونکو خلکو تلاشي هم اخیستل کېږي، خو د دې باوجود هم نه د چاودنو او نه د ځانمرګو بریدونو مخه نیول شوې ده. د ښار د پولیسو یو مشر عزیز خان د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې دا ډول پېښو مخه نه نیول کېږي وایي،
او بار گاڑی کاری ور گاڑی روان دین وز موږ ته پته لګی
بي ځای چې کوم گاډي ولاړی هغه پښتنه کوي تاسو؟
او جی بالکل لګی ته پوس کوتی او چې کوم مطلب دا چې مالک بار خو دی ولاړی دا ته موږ جرمانی به کوی پر لفټ باندې چې تو
د سرحد د اطلاعات وزیر می افتخار وای ترهګر دا ډول بریدونه د دې لپاره کوي چې وزیرستان او سواد کې د پاکستان د فوج د عملیاتو مخه ډب شي او حکومت روغې جوړې ته غاړه کېږدي. نو موړه زیاتوي دا اکتوبر میاشت د ټول پاکستان د پاره په عمومي ډول او د پېښور د پاره په خصوصي توګه ډیره خونړۍ او مرګونه وه. برید کوونکو صدر خیبر بازار، حیات آباد او اوس په پیپل منډۍ کې ولسی خلک پنه خکړل، خو خلک نن هم حیران دي چې د دوی طالبانو سره څه دښمنی ده او طالبان دوی ولې په نخښه کوي. خو د دا ډول بریدونو پړه که څه هم حکومت د طالبانو په غاړه چوي، خو هغوی یې هم مسؤلیت نه مني.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په جریان کې مو اوریدل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د یو دفتر پر میلمستون وسلوالو حمله وکړه چې په دې حمله کې ټول ټال 12 تنه ووژل شول چې اکثره یې د ملګرو ملتونو د دفتر کارکونکو. په دې پیښه کې ځینې کسان ټپیان شوي هم دي. د حمله په جریان کې د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نشته هم وسوه. په پیښه کې پیښه چې د کابل په وخت د سهار پر 5 بجو او 1:30 دقیقو پیل شوې وه، څو ساعته دوام وکړ. په کابل کې امنیتي چارواکو وویل چې درې وسلوالو غوښتل دغه میلمستون ته دننه شي. لومړی ځینې بهرنیان غمل کې خو پسیمه کې د وسلوالو کسانو او حکومتي چارواکو ترمنځ نشته هم وسول. دغه راز مو د خبرونې په ورستۍ برخه کې واوریدل چې د پېښور شهر خیبر بازار ته نږدې په پیپل منډي کې نن چاودنې شاوخوا یو نیم سل کسان ووژل یا هم ټپیان کړل. قدرمن اوریدونکو، که چیرې تاسو نسې کولای چې د ورځې په جریان کې ازادي راډیو واوري، کولای سي ویب سایټ ته ولاړ سي. د ازادي راډیو په ویب سایټ کې د خبرونو مطالبو ترڅنګ عکسونه هم موندلای سي. ازادي راډیو ډاټ کام، ازادي راډیو ډاټ او آر جی.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس مېرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44 یاو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
قدرمن اوریدونکو، دا مهال په کابل کې د ماپښین 3 بجې کېدونکې دی. جاوید نعیمی پس لډیر وخت